وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. تاسو زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شي. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 0.15 صفه هم اورېدل کېږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو بیا کولی شئ چې زموږ خپرونې زموږ د ویب پاڼې له لارې واورئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو ادرس دی. پیل خبرونو کې د دې نیم ساعت خبري مجلې فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
د پروان والی وایي د سیاګرد پولیسوالۍ کې د عملیاتو لپاره د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ نه غوښتي. د کورنیو چارو وزیر وایي انتخابات به په خپل وخت او په امنیت کې ترسره شي. او د سوریې د اطلاعاتو وزیر وایي په سویس کې د سوریې د سولې په نړیوال کنفرانس کې د غوښتنې سره به هم جمهور رئیس بشار الاسد له واک نه لری کیږي. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نړیوالو ځواکونو څخه د هوایی ملاتړ غوښتنه رد کړه. والی عبدالبصیر سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل د تیرې چهارشنبې په سهار په سیاګرد ولسوالۍ کې په هوایی عملیاتو کې شپږ ملکی کسان ووژل شول او دوی د دغو هوایی حملې غوښتنه نه وکړي.
هیڅ نشسته به ارتباط بمبارد و یا عملیات پیاده و یا هوایی هیچ نوع درخواستی از امریکایان ما نکردیم. ما رد میکنم ایانن اگر
با دیوایی ما پا سیاگرد ولسوالی که در امریکایی زواکونو چخه در پیاده یا هوایی هیست دول عملیاتو غشتنه نوکری. مخکې داسې ویل سوي وو چې د نړیوالو ځواکونو څخه د پروان چارواکو دا غوښتنه کړې وه. جمهور رئیس حامد کرزي په دې اړه د څېړنې وړه له پروان ته استولې وه، خو والی بصیر سالنګي ازادي راډیو ته وویل د دغه دولتي هیئت څېړنې بشپړې نه وې او معلومات یې ناسم وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو اربیا پر پولیسو ژغ وکړ چې د انتخاباتو د پروسې امنیت ټینګ کړي او بې طرفه پاتې سي. د کورنیو چارو وزیر عمر داودزي نن ټینګار کړی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین توان لري.
با صراحت اعلان میکنیم و ایر از شما تعهد میخواییم امروز که انتخابات صورت میگیرد.
دیوایی زستاس خانن غشتن کام و پس صراحت دا اعلان کام چه انتخابات بکیجی تاسی با ده هیچ یو کاندید ناتر یا تخریب نکوی. ده کورنوی چار ده وزارت ویاند مخی هم داسی خبری کردیم. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن د لارو د روښانولو لپاره سولر یا د لمر په انرژي چلیدونکو څراغونه بل شول. دا پروژه په دوه میاشتو کې بشپړ شوه. د کونړ ښاروال عبدالغنی عباسی ویل دا پروژه تر ډیره حده د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستې ادارې یوسید تمویل کړې وه.
د پروژې مجموعي قیمت په حدود 90,000 ډالر ده. دغه نوی پای سولر څراغونه لس پای د نوابات په خارګوټي کې دغه شوې ده او متباقي اته پای د اسداباد په مختلفو جادو کې نصب شوې ده.
او د افغانستان د پراختیا لپاره د سوداګرو شوزو ټولنې یا لید نن رسمن په کار پیل وکړ. د سوریې د معلوماتو وزیر نن ویلي سره لدی چې په سویس کې د سوریې د سولې په نړیوال کنفرانس کې غوښتنه سوي جمهور رئیس بشار الاسد بل قدرت نه لري کېږي. وزیر عمران الزهبي د دې کنفرانس په څنډه کې نن خبريالان ته وویل کچېرې د القاعده ملاتړ کوي نو پر دې مسله ټینګار وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری نن په دې کانفرنس کې وویل چې په سوریه کې د انتقالي حکومت لرا تک سره په یو وخت کې د بشار الاسد پاتې کېدل ممکن ندي.
And we see only one option, a negotiated transition government.
دا وایي موږ یوازې یو انتخاب ته ګورو او هغه د داسې یو انتقالي حکومت رامنځته کیدل دي چې د دواړو خزي موافقې له مخې وي او موږ باید له حقیقت سره مقابله وکړو او هغه دا چې د دواړو موافقه هغه څه ده چې موږ دلته غواړو، خو د جمهور رئیس بشار الاسد موجودیت امکان نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن پر ټولو نړیوالو قدرتو چې په سوریه کې پروان وضعیت کې رول لري ژغ وکړ چې هلته د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره همکاري وکړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون ویل سخت ستونزې په مخ کې پرتې دي، خو دا کنفرانس د ستونزو د حل لپاره یو امید دی. په پاکستان کې د بم په چاودنه کې یو هلک او شپږ پولیس چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسین د یو کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره روان و وژل شول. په چارسده کې په نننۍ چاودنه کې شپږ تنه زخمیان شوي دي. بم په بایسکل لیښودل شوی وو. نن په بلوچستان کې هم د یوې حکومتي پلوي ملیشه ډلې پنځه غړي چې له تښتونکو سره څخه د یو بهرني سیلاني د ژغورنې هڅې کولې وژل شوي دي. دغه سیلاني هسپانوی وو او په عملیاتو کې زخمي شوی. رپورټونه وایي چې د یوکرين په مرکز کیف کې نن د مظاهرو ضد پولیسو د هغو موانعو په لرې کولو پیل کړی چې اعتراض کوونکو جوړ کړي وو. د اسوسیټډ پرس خبریال مخکې د ډاکټرانو په حواله ویلي وو چې په دغه خډب کې دوه تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د یوکرين جمهور رئیس په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د دریو مشرانو سره لیدلې دي. د اروپایي پارلمان د هغه هیئت مشر چې د کیف د وضعیت د څارنې لپاره به راتلونکې اونۍ یوکرین ته ځي نن ازادي راډیو ته وویل چې د یانوکوویچ حکومت باید له تشدد څخه کار وانخلي. او په اروپا کې د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې یو ایمیل ورته رسېدلی چې د دوی ورزشکارانو ته ګواښ پکې سوی. چارواکو نن ویلي چې په دې ایمیل کې د دوی ورزشکارانو ته ویل شوي چې د روسیې په سوچي ښارګوټي کې د اولمپیک په راروانو ژمنیو سیالیو کې د برخه نه اخلي. دغه سیالۍ د راروانې میلادي میاشتې فبروري په 1 پیل کېږي. دغه ایمیل هنګري، جرمني، اتریش او ایټالیا ته هم رسېدلی دی.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل د خبرونو تفصیل زموږ وی پانه کې وګوري. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو ادرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ریپورتونه وایي چې سپینې ماڼۍ تازه پر دې خبرې پیل کړې چې له 2000 تر 2200 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه په ریپورت سربیره به په دې وغږیږو چې په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی، د امریکایانو ترمنځ دغه بحث څه معنا لري؟ احمد سیدی چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی.
زما باور دا ده چې قرارداد امنیتي چې امضا نه شي، امریکا خپل غواړي د شورای امنیت له تاریخ نه دلته خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
دا خغلی سیدی بشپړ مرکه ورسته خبرو. په افغانستان کې د بشري حقوقو ځینې مدافعان وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بشري حقوقو لړخه په دې هیواد کې ډېر ستونزې موجود وي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خانه غلی نادر نادری
د انساني لحاظ نه ساکل د یو د هغه کلونو څخه چې پر بشري حقوقو باندې زیاتره مشکلات موجود وو.
په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خغلی نادری سره هم مرکه لرو. په یو بل ریپورت کې مولدي خبر کوچی د افغانستان د کورنوي چارو وزیر د هواد امنیتي کمانډانانو وغوښتل چې د انتخاباتو امنیت ته کار وکړي او په انتخاباتو کې خپل به طرفي وساتي. که څه هم د سوریې په اړه د جنوا دوهم نړیوال کانفرنس په دغه هواد کې د روان شخړې د سیاسي حل لپاره یو غوره فرصت ګڼل کیږي، خو د دې کانفرنس د بریالیتوب په اړه هیلي او توقعات کم دي. په دې اړه مې ریپورټرو کو وختو نور مسایل هم څېړي. ریپورټونه وایي چې سپینې ماڼۍ تازه پر دې خبرې کړې چې له 2000 تر 2200 پورې امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. دا په داسې حال کې دا چې ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې یو اربیا ټینګار وکړ که د شرطونه ونه منل شي نو د امریکایي چارواکو سره به امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. احمد شیبر په دې اړه ریپورټ لري.
امریکایي پوځي چارواکو سپینې ماڼۍ ته یو وړاندیز کړی دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته خپل لس زره پوځیان په افغانستان کې وساتي. د دې خبرې تایید یو جګپوري امریکایي چارواکي فاکس نیوز ټلویزیوني چینل ته وکړ. بل لور ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې په وروستیو ورځو کې په سپینه ماڼۍ کې پر دې بحث وشو چې په افغانستان کې د 2000 او 2200 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. د ورځپاڼې په باور چارواکو دا نظر ورکړ که تر دې لږ امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي نو دا به ګران شي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځي او استخباراتي چارواکو ساتنه وشي. په افغانستان کې د لس زره امریکایي پوځیانو د پاتېدو خبر لومړی ځل وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خپور کړ او د دې وړاندیز ملاتړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد استخباراتي ادارو هم کړی دی. دغه ادارو سپینې ماڼۍ ته ویلي دي چې دوی دغه شمیر پوځیانو ته په افغانستان کې اړتیا لري څو دفاع وزارت وتوانی شي چې په افغانستان کې د خپل واډو ساتنه وکړي او دغه ځواکونه بیا په افغانستان کې وتوانی شي چې په خوندي ډول خپل کارونه مخته یوسي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې کارتلین هایدن وویل چې تر اوسه په خپله ولسمشر بارک اوباما پریکړه نه ده کړې چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. میرمن هایدن زیاته کړه چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو د پاتېدو د شمیر او د هغو امریکایي اډو پاړه چې په افغانستان کې تړل کیږي ډېر ژر پریکړه وشي. په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسله د کابل واشنگټن په امنیتي تړون پورې تړل شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د روانې اونۍ په پیل کې یو ځل بیا دا خبره وکړه چې تر هغو به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې د افغانانو پر کورونو بریدونه نه وي بند شوي او د سولې خبرې عملا نه وي پیل شوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد سپینې ماڼۍ ته تېره اونۍ وویل چې په افغانستان کې یا لس زره پوځیان پرېږدي او یا دې هم ټول وباسي.
و موردل چې سپینې ماڼۍ تازه پر دې خبرې کړې چې له 2000 تر 2000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. په داسې وخت کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی، د امریکایانو دغه بحث سمانه لري. د پښتون احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لسیړونکو احمد سیدی څخه کړی دا نوموړی په جواب کې وایي
دلته دوه ټکې دي. پنټاګون باراک اوباما ته پیشنهاد کړی چې په افغانستان کې د 3000 تر 3000 پورې عسکر باید پاتې شي یا دغه موضوع سخت تقرب وکړي. زما باور دا ده چې قرارداد امنیتي چې امضا نه شي، امریکا خپل غواړي د شورای امنیت له تاریخ نه دلته خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
تاسو فکر کوئ چې د دې سربیره که امنیتي تړون لاسلیک نه شي امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي؟
بل لاره یې نشته، فقط یوازې لاره دا ده چې شورای امنیت په دې باره کې تصمیم ونیسي، نور لاره یې قانوني لاره یې نشته.
ولسمشر کرزی خو مخکې ویلي وو چې بل څوک حق نه لري چې د امنیتي تړون لاسلیک نکړي او راوړاندې شي.
د حقوق بین دولغه میثاقونه چې په بین الملل کې موجود ده، شورای امنیت چې یو منطقه ته خطرناک تشخیص کې هغه حق لري چې تصمیم ونیسي چې حکومت خوشاله وي یا خپه وي.
که چیرته د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې پریکړه کوي، فکر نه کوي چې ځینې هیوادونه به په افغانستان کې د امریکایي پوځانو له حضور سره مخالفت وکړي؟
تاسو معلوم ده چې په شورای امنیت ملل متحد کې هغه قوت چې امریکا لري هغه دا توان لري. بیا نو چون د ویټو مسله مطرح نه ده، په پاتې کېدل په افغانستان کې چین هم راضی دي، روسیا هم راضی دي، فرانسه هم راضی دي او امریکا هم راضی دي، نور مشکل پکې نشته. بیارو ناتو دلته مطرح ده، ناتو هم په شورای امنیت کې حضور لري، حتی پاکستان او نور مملکتون هم تر اوسه مخالفت نه دي کړي. ایران د شورای امنیت کې مخالفت عضویت نه لري.
سیدی صاحب، نو که چېرته مسله داسې وي، بیا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ولې تر اوسه پورې له امریکا سره راضي شوی نه دی چې امنیتي تړون لاسلیک کړي؟
زه فکر کوم چې آخرین حد دا ده چې امریکایان غواړي چې آسته آسته محترم کرزی صاحب ته تجوید کړي. تاسو نن واورېدل چې امریکایان چې پخوا وعده کړی وو چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته کمک کوي، نن نیمه یې کړه، نیمه یې. یعنی امریکا اوس غواړي چې د کرزی په مخالفتونو د افغانستان خلکو ته هم مجازات وکړي، چې دا زما په باور یو خیانت دی.
احمد سیدی چې د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی دی، تاسو ورسره مرکه واورېده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که څه هم چې د افغانستان په ځینو برخو کې نامنې زیاتې شوې، خو د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ مشرانو او خلکو د قومي دو جرګو او غونډو له لارې نرخ خې چې په دې ولسوالۍ کې به د وسلوالو جګړو او شخړو ته اجازه نه ورکوي، په سولې او امن کې به ژوند کوي. د مسلې تفصیل به د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د خبرونې په یو مضمون کې له جان قالو کو زینب اورو.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د قومي دو د پښتونولۍ د اصول له مخې پریکړه کړې چې په دې ولسوالۍ کې به د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې نه کیږي. ځاځي میدان ولسوالۍ له پاکستان سره ګډه پوله او شاوخوا 2 لک نفوذ لري. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له کومې ستونزې او شخړو پرته پاکستان ته تګ راتګ کوي او خپل عادي ژوند پر مخ وړي. د ځاځي میدان ولسوالۍ خلکو نرخ یا اصول خي چې هیڅوک به د وسلوالو ډلو او جنایتکارو ملاتړ او مرسته نه کوي، او د دې کار لپاره قومي جرګو ستره جریمه ایښې ده. د نرخ له مخې که چیرې څوک له وسلوالو یا جنایتکارو سره مرسته وکړي، کور به یې سیزل کیږي، مالونه به یې ضبط او 1 لک افغانۍ به جریمه کیږي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ د ځاځي میدان ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک عید اکبر خبرې راخیستې چې وایي په تیرو 15 کلونو کې د جرګو اصولو ته درناوي د دې ولسوالۍ امنیت ساتلی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان په نورو برخو کې جګړې روانې وي. ملک عید اکبر وایي موږ دلته د قومونو ترمنځ تل تړونونه او موافقې کړي. کله چې د کرزی حکومت جوړ شو، موږ پریکړه وکړه چې خپله ولسوالۍ به د بهرانیانو او وسلوالو طالبانو له جګړو څخه امن ساتو. موږ نه غواړو چې د ځاځي میدان ولسوالۍ د بیلابیلو ډلو د جګړو ډګر شي. په دې توګه موږ د افغان امنیتي ځواکونو په همکارۍ د خپلې ولسوالۍ امنیت ټینګ کړی دی. بل قومي مشر نافیاخیل هم تاییدوي چې د ځاځي میدان خلکو د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د هغو وسلوالو د فعالیتونو مخه نیولې چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته داخلیږي. د نافیا خیل په وینا دوی د طالبانو له خوا تل له ګواښونو سره مخامخ دي او که د وسلوالو واره برابره شي زموږ ځوانان راوژني. دی زیاتوي موږ د ځاځي میدان ولسوالۍ په دفاع کې زیات شمېر ځوانان هم له لاسه ورکړي. یو شمېر یې د وسلوالو له خوا ژوندي نیول شوي او درک یې نه دی معلوم. د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه شکایت کوي او وایي له دې ټولو هڅو او قربانیو سره سره د بیا رغونې په برخه کې د مرکزي حکومت پام دې ولسوالۍ ته کم دی. دوی د زراعت، معارف او روغتیا په برخو کې زیات مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ځینې مدافعان وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بشري حقوقو له اړخه په دې هیواد کې ډېرې ستونزې وې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخواني غړي نادر نادري ازادي راډیو ته وویل که جګړه په دې هیواد کې پای ته ونه رسیږي نو په روان کال کې به هم د بشري حقوقو له درکه په دې هیواد کې ډېرې ستونزې وي. له ښاغلي نادري سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړي.
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان 2013 میلادي کال په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ښه کال نه دی ښودلی. ویلي دي چې په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت، لکه د ښځو د حقوقو د رعایتولو او د انتقالي عدالت او داسې نورو په برخه کې ډېرې ستونزې وي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ د راپور څومره په ځای راپور دی؟
متاسفانه سږکال تقریبا امنیتی واقعیت اکثرا زیاد و او طول آمار خیلی چه ملکی کسان به هر کال زیادتر تلف سویده و یا جوبل سوید. د انساني لاغنه سکل د یو دغه کلونو څخه و چه پر بشری حقوقو باندې زیادتر مشکلات موجود و نور گزارشونه چې د مختلف و ملی بشری حقوقو نهادونو لکه چې د بشر کمیسیون ده و نور دا هم د دې ښکارندوی ده چې په ځینو مواردو کې گزارش دهی او آگاهی پر بشری حقوقو باندې تیری په مواردو کې سخت زیات سوی ده او دام تقریبا امخانی او امغگی لري امدغه آخرانه راپور چې لسار در لخوا نشر سوی ده. په عمومی توګه د بیان ازادي او سیاسي اشتراک او وند اخستل اکثرا پرمختګ پکې راغلي ده.
بله نادری صاحب بخی، ستاسو نظر اصلي مشکل په څه کې ده چې لډیرو هلو زلو سره سره بیا هم په دغه برخو کې خواله نه راغلی؟
دوه عامل دي. اول عامل امداد چې د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت د ساتلو لپاره یو سیاسي اراده پکار ده. په جدیت باندې اگر کسان چې ناقضین ده دوی سره برخورد وسی او که په خلقو باندې تیری کوي او بشری حقوقونه یې نقض کوي معافیت د تعقیب قضایی باید ورته موجود نی. دویم عامل دا ده چې جنگ په خپل مختلف فاجعه منځته راوړي، لکه چې دا ملکی کسان وجل کیږي د جنگ پر مهال په مستقیم توګه د ښکېلو ډلو د کارنو او د دوی د عملیاتونو د وجې څخه رامنځته کېږي.
نو نادری صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې روان کال به ستاسو له نظره د بشري حقونو له پلوه څنګه وي او څه باید وشي چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت سي او دغه اندېښنې هم له منځه ولاړې سي؟
زه امیدوار نیم چې یو مختلف وضعیت چې بهبود پکې قابل ملاحظه ای له تیر شوي کال نه به هغه ووینو. خو د خلک هم دغه کچه کې امپاتي سي او خشونت او جنگ زیات نه سي، نو دا امیدواري سته چې حداقل دغه انتقال سیاسي چې واقع کیږي د انتخاباتو د وجې نه نو کېدای سي چې مرسته وکړي ورسره.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پوخانی غړي او د بشري حقوقو یو فعال نادر نادری سره مو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د هیواد له امنیت کمانډانانو وغوښتل چې د انتخاباتو امنیت ته کار وکړي او په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. محمد عمر داوودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د امنیت کمانډانانو د یو 15 ورځنی روزنی سیمینار په پای کې کړي. له کابل پرې د اسدالله لودین راستولې رپورټ اورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولایتونو امنیت کمانډانان به د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته کار کوي او چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی وایي د حکومت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي، خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه کولی شي د مخالفینو پلانونه شنډ کړي. ښاغلی داوودزی د چهارشنبې په ورځ د ولایتونو د امنیت کمانډانانو د 15 ورځنی روزنی سیمینار په پای کې له امنیت کمانډانانو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو بے طرفه پاتشی.
بصراحت اعلان میکنیم و ایر از شما
تا په کارا دا اعلانوم او له تاسو څخه هم نن دا تعهد اخلم چې انتخابات ترسره کیږي. مونږ ټولو دا هم ومنله چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې کیږو، د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان کار نه کوو، چاته د دې اجازه هم نه ورکوو چې په دې بهیر کې لاسوهنه وکړي.
د امنیت قمندانانو لپاره په کابل کې 15 ورځنی سیمینار د ستونزو د هوارولو او د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې وویل چې د انتخاباتو د کارکونکو او څارونکو د رای ورکونې د مرکزونو او رای ورکونکو امنیت بنیسي. د کورنۍ چارو وزارت تیره اونۍ د انتخاباتو د امنیت طرحه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارله او ویل چې د رای ورکونې د 6,845 مرکزونو څخه د 414 مرکزونو امنیت نشي ساتلی. د انتخاباتو څارونکو ادارې بیا وایي چې په دې بهیر کې د حکومتي او محلي چارواکو لاسوهنه دوی ته د اندېښنې وړ ده. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل موسسې مشر زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت باید د ولایتي چارواکو د بېطرفۍ موضوع په عملي توګه وڅېړي.
د دولتي مقاماتو او خصوصا د امنیتي ارګانونو بېطرفي په راتلونکو انتخاباتو کې ډېره مهمه ده. په پخوانیو انتخاباتو کې موږ د دې شاهدانو چې مختلف واریان او د امنیت قمندانان د مشخصو کاندیدانو لپاره کار کول، خبرې چې کیږي او تعهد چې اخیستل کیږي باید عملي بڼه ولري. که چیرې کوم قمندان، کوم ولسوال، کوم والي د یو خاص قانون لپاره کار وکړي باید د هغې مخه ونیول.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د ولسي جرګې غړو وویل چې دا مهال په یو شمېر ولایتونو کې محلي چارواکو د ځینو کاندیدانو په ګټه کمپاینونه پیل کړي. د دوی په خبره په دې چارواکو کې والیان او د امنیت قمندانان شامل دي. کارپوهان په دې باور دي چې که حکومت وشي کړی په انتخاباتو کې د خپلو کارکوونکو او په تیره د ولایتونو د امنیتي مسؤلینو بې طرفي وساتي، انتخابات به شفاف او د خلکو لپاره د منلو وړ وي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د څه باندې 3.5 میلیون هکتار مځکې د خړوبولو امکانات برابر کړي. دغه څرګندونې د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي د چهارشنبې په ورځ د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو د ودې په اړه جوړې شوې غونډې ته وکړې. قسیم سولمل پرې له کابل رپورټ راکړي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د برښنا او کرنیزو تولیداتو کموالی د کرنیزو صنایعو د ودې په وړاندې اساسي ستونزې بولي. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي د چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې دې ستونزې ته ګوته ونیوله، خو ویل چې په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې د کرنې د ودې په برخه کې د خصوصي سکتور ونډه د پام وړ وه. نوموړی ویل اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه هکتار ځمکه د خړوبېدو امکانات لري او ټاکل شوې ده د اندازه په نږدې راتلونکو کې څه باندې 3.5 میلیونه هکتار ته لوړه سي.
دی
وای موږ ډېر په دقت سره په افغانستان کې د خړوبولو پر نظام او د ودې په برخه کې کار کوو. څو دا ساحې پراخي سي. زموږ هدف دا دی چې له 3.5 میلیونه څخه تر 3.5 میلیونه هکتار ځمکې د خړوبولو لپاره امکانات برابر کړو. روښانه ده چې د دې لپاره ډېرې پانګونې او له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستلو ته اړتیا ده. ښاغلی رحمي وایي د ملګرو ملتونو او کرنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان د مهال شاوخوا 1,60,000 هکتار ځمکه باغي ساحې لري. دی وایي دا شمېره شاوخوا 10 کاله مخکې 15,000 هکتار ځمکه وه. نوموړی د کرنیزو محصولاتو د ودې په برخه کې په ځانګړې توګه له وریجو، بادامو، انګورو او پنبې یادونه وکړه چې په وینا یې د تیرو 10 کلونو په مقایسه یې تولیدات 2-3 برابره زیات شوي. محمد آصف رحیمي د کرنې په وده کې د خصوصي سکتور ونډه مهمه وبلله، خو ویل لکه څنګه چې لازمه وه په دې برخه کې خصوصي سکتور پانګونه نه ده کړې. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال متصل کومکی په غونډه کې د کرنیزو محصولاتو پر ودې ټینګار وکړ او ویل چې کرنیز محصولات د کورنۍ عوایدو 10% برخه جوړوي.
زمونږ نه خالص داخلي عوایدو تقریبا 10% برخه د زراعتي محصولات جوړوي. دا سکتور ته موږ ځکه زیاتن توجه کوو دوستانو چې د افغانستان 80% خلک په دې برخه کې کاری مسولیتونه باندې اختر.
نوموړی همدارس ویل چې په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو 90% عواید د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو له لارې ترلاسه شوي. که څه هم افغانستان د کرنې په برخه کې ډېر امکانات لري، خو له دې امکاناتو نه په پراخ ډول د نه ګټې اخیستنې له امله زیاته برخه کرنیز محصولات له بهره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو راواردوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د سوریې د اپوزیسون او د سوریې د حکومت استازي په یو غونډه کې راټول شوې دي. که څه هم چې د سوریې په اړه د جنوا دوهم په نوم دغه نړیوال کانفرنس په دغه هیواد کې د روانې شخړې د سیاسي هواري لپاره یو غوره فرصت ګڼل کیږي، خو د دې کانفرنس د بریالیتوب په اړه هیلې او توقعات کم دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت مهمې برخې په دې موضوع له رضوان مراد نورو.
د جنیوا په دوهم کانفرنس کې د سوریې د حکومت او د هغې د سیاسي او وسلوالو مخالفانو د ګډون لپاره پراخې او جدي هڅې ترسره شوې دي، خو دا هلې ځلې له دې عمله چې څوک په دې کانفرنس کې ونډه اخلي او د خبرو اهداف یې څه دي د اختلافاتو ښکار شوې دي. دغه راز دا هم یقیني نه ده چې د جنیوا دوهم کانفرنس به په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه کومې موافقې ته ورسیږي او کنه. په جنیوا دوهم کانفرنس کې القده پورې اړوندو هغو وسلوالو ډلو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې چې په دې وروستیو کې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل شوي دي. د جرمني د نړیوالو او امنیتي مطالعاتو په مرکز کې د سوریې د چارو کارپو هیکو ویمن ازادي راډیو ته وویل د سوریې د حکومت ضد ډلو ترمنځ اختلافات دا معنی لري چې یو لوری هم یقیني نه دی چې د دې کانفرنس د کامیابۍ په صورت کې به د شویو موافقې د عملي کولو لپاره څومره واک ولري.
Those people who are going to be a part of this process have only very limited
هغه خلک چې په دې کانفرنس کې ګډون لري پر هغه وسلوالو چې په میدان کې دي ډیر کم کنټرول لري، او که کنټرول هم لري نو هغه یوازې د سوریې پر آزاد پوز لري او پاتې نورې ډلې شایي غوښتنه ومني او شاید رد یې کړي. نو همدې ته په پام سره که موافقه کیشي نو عملي کول به یې سخت کار وي.
د سوریې د حکومت وروستیو څرګندونو چې ویلي ولسمشر اسد زیات باوري دی چې په راتلونکي کې به هم په واک کې پاتې شي، روان تحولات لا نور هم پیچلي کړي دي. په سوریه کې د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ اختلافات او جګړې او د حکومتي ځواکونو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د دې سبب شوي چې دمشق د جنیوا دوهم کانفرنس د اجنډا لپاره خپل دریس پیاوړی کړي. نړیواله ټولنه وایي په جنیوا دوهم کانفرنس کې د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د سیاسي انتقال پر موضوع تمرکز کیږي، خو د سوریې حکومت بیا وایي دوی به په دې کانفرنس کې د تروریزم پر ضد مبارزې پر موضوع ټینګار وکړي. په دوحه کې مشت د سوریې د چارو کارپوه مروان کبلان د بشار اسد د دې سیاسي لوبې په اړه وایي
The regime believes that it has actually succeeded in changing the whole focus.
رژیم په دې باور دی چې د ډیموکراتیک انتقال څخه د نړیوال ټولنې تمرکز اوس د تروریزم ضد مبارزې ته اړولی دی. رژیم فکر کوي په دې بریالی شوی چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې مخالف وسلوالې هغه سخت دریځي او سلفیان دي چې خبرې کول ورسره ګټه نه کوي او پر ضد یې باید جګړه وشي.
اخوا بیا د سوریې په اړه له جنیوا دوهم کانفرنس څخه د ایران په لرې ساتلو سره د سوریې د حکومت اپوزیشن خپل دریځ پیاوړی کړی دی. د ټولو تحولاتو ته په کتنې سره دا پوښتنه بیا هم مطرح ده چې په جنیوا دوهم کانفرنس کې د سوریې د سرکش رژیم او د اپوزیشن د مختلفو ډلو محدوده ونډه به کومه مثبته نتیجه ولري او کنه.
په داسې حال کې چې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د المپیک د ژمنیو لوبو نیټه نږدې شوې ده، د دې لوبو د امنیت په اړه اندېښنې هم سیوا شوې دي. د رضوان مراد په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
ټاکل شوې ده چې د المپیک ژمنۍ نړیوالې لوبې راتلونکې میاشت د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې پیل شي. په روسیه کې وروستیو امنیتي پیښو ته په پام سره د سوچي د المپیک لوبو د امنیت په باب اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د تورې بهیرې پر غاړه پروت سوچي ښار کې امنیتي ځواکونو د 22 کلنې روزانه ابراهیموفا تصویرونه خپاره کړي دي. روسي مقامات په دې باور دي چې د قفقاس د اوسیدونکو د سوچي د لوبو د ګډوډولو په هدف یو تروریستي بریټ پلان کړی دی. روسي ځواکونه وایي ابراهیموفا د قفقاس له سخت دریځو سره اړیکه لري او په روانه جنوري میاشت کې له هغو امنیتي کمربندونو تیره شوې چې د سوچي د المپیک د امنیت لپاره جوړ شوي دي. د روسي امنیتي ځواکونه د غراز د څلور نورو مشکوکو خزولټون هم کوي. روس راغی چې سوچي ښار د المپیک د ژمنۍ لوبو د قربتوب لپاره وټاکل شو، انتقاد کوونکو د ښار ته د امنیتي ګواښونو په باب خپلې اندېښنې څرګند کړې. د روسیې د شمالي قفقاز د سخت دریځو وسلوالو مشر ډاکو عمروف په سوچي ښار کې د المپیک پلان شوې لوبې غندلې دي او هغه د شیطاني لوبو په نامه یاد کړې دي. عمروف ګواښ کړی چې د دې لوبو د مخنیوي لپاره به په ټول وس او توان کار وکړي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانه جنوري میاشت په 19 نیټه د سوچي د امنیت په اړه وویل
Наша задача, конечно, заключается в том, задача организаторов в том,
чтобы Давай, мы او د دې لوبو تنظیمونکي دا دند لرو چې د دې لوبو امنیت ټینګ کړو. موږ د هدف ته رسیدو لپاره هر اړخیز ګامونه اخلو. متحده ایالات د سوچي د اولمپک لوبو د امنیت په برخه کې له روسیې سره همکاري کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنټاګان وایي د روسیې د غوښتنې په صورت کې به په توره بهیره کې د سمندري ځواکونو دوه بیړۍ او هوایي ملاتړ چمتو وي. روسیې د سوچي د اولمپک لوبو د امنیت په هدف شاوخوا 40,000 پولیس او سلګونه ځانګړي امنیتي افراد ځای پر ځای کړي دي.
دوستانو په همدې د دې نیم ساعت خبري مجلې پای